د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان په تخرو ميدان مردګو لیتونی کې پر اکاسي او فلم اخیستو د طالبانو د ځای چارواکو بندیز خندلای دی. د سازمان پرون په خبر پانه کې دغه اقدام د بیان د ازادۍ ښکاره نقص او اطلاعاتو ته د لاسرسي مخنیوي بلل دی. سازمان اندېښنه ښودلې چې دغه ډول کړنې د خبرلانو مسلکي کار ستونزمنوي او په ټولنه کې د حقایقو د پټېدو لامل ګرځي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت ویلي زده کړې د دغه هیواد په پرمختګ کې کلیدي رول لري او په وینا دوی د افغانستان د ښې راتلونکي د تضمین په موخه د سلګونو ښوونځیو ملاتړ کوي. دا ماموریت د څرګندونې نه سې شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړي او د افغانستان لپاره د خپلې استازي هغه انځور خپور کړی دی چې کابل کې د نجونو یوه لومړني ښوونځي ته ورغلې ده. قرغزستان د افغانستان په بدخشان ولایت کې له قرغز افغانانو سره بشری مرسته کړې ده. د قرغزستان رسنیو نن سه شنبه لیکلي چې دا مرسته چې طبیعي توکي او وسایل پکې دي د دوی د ولسمشر صدیر جابروف په لارښوونه پامیر ته لیږل شوې ده. وروستی خبر هم دا چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د ایرو ایشیا سیمې لوړ پوړي چارواکي د شانګهای په سرمشریزه کې داسې مهال راټول شوي چې د غیبت له زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. زرګونه ملتي ځواکونه نن سه شنبه اسلام آباد ته ورغلي لوی لري او سړکونه د همدې سرمشري سي تمنیت په موخه بند کړی دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. د افغانستان اوسنۍ شرایطو ته په کتلو سره چیرې ځوانانو په خبره دوی د طالبانو د نظام لخوا لګڼو بندیزونو سره مخ دي. شعر او شاعري څومره کولای شي چې د خلکو ستونزې انعکاس کړي؟
دا د ځوانانو د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. دغه شعرونه د ځوان د فکر راویښول دي.
نن په خبرونه کې له ځوان شاعر حسرت بلال ولیزاده سره چې په شعر او شاعرۍ کې خپل نوم نادان بلال را پیژني خبرې کوو.
لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، لها غزای شمار باندې دوه درې تیارې راغلي، مسلم ورته ځای ورکړلو، اسلام راته ړنګ کړو.
د شاعرانو په خبره شعر غڅدې چې شاعری په قالب کې هغه پټي خبرې راسپړي چې په دې توګه نشي ویلای. د شعر په مرسته د زړه خبرې تر خلکو رسوي او تر ډیره مخاطبوي چې د ټولنې د اصلاح لامل شي. ځوان شاعر بلال ولیزاده چې شاعری نوم یې نادان بلال دی وایي چې د شعر په مرسته د خپل ژوند ستونزې بیانوي، په ټولنه کې له ناخوالو څخه پرده پورته کوي او په عامه خبره خپل د زړه درد ټکوروي. له بلال سره مې مرکه کړې. په پایل کې مې د هغه د زده کړو په اړه ورنه پوښتلې دي.
ابتدایي زده کړه خو مې په لغمان ولایت کې شروع کړې دي او اوس فعلا په جهان پانتون کې د شریعتو پوهنځی محصل یم. اخر سمستر یعنی اتم سمستر اخري میاشت ان شاء الله چې سکل ته خلاصي کوترې د خیر سره.
راځو د شعر او شاعرۍ برخه ته. شعر ته مو څه وخت مخه کړه؟
کله چې مونږ د مکتب په دوره کې یعنی په اوم او اتم صنف کې وو، نو هغه وخت کې باندې مونږ پښتو استاد چې کله د مونږ شعرونه معنا کول، د خوشحال خان خټک شعرونه و، د احمد شاه بابا شعرونه و، په پښتو کتاب کې هغه وخت نه د ما شعر سره شوق علاقه پیدا شوه. دا شعر نه به چې معنا کول ما ته به یو خاص انګیزه را کوله، نو هغه وخت نه ما د شعر او شاعری سره علاقه درلود.
بیا لومړنی شعر تاسو کله ولیکه؟ کدارت وایي چې هغه شعر په څه کله ول؟
لومړنی شعر چې ما کله ولیکو، نو خدای شاهد ده، کله چې پلار مې خبر شو نو هغه په غوسه شو، وایي دا تاسو شعر او شاعری وخت نه ده، نو ته باید اوس لکه دینی درسونه باید وایي. هغه لومړنی شعرونه هغه ټول متاسفانه چې کتاب شعر ته اوس زلا ډیر شعرونه لیکلي ول. تقریبا څلور پنځه کاله وروسته بیا ما شعرونه شروع وکړه. کله چې لومړی شعرونه راته وسدل، بیا وروسته ما بیا څلور پنځه کاله وروسته بیا شعرونه ته مخه.
په افغاني ټولنه کې کله چې ځوانان سندرو ته مخه کوي نو کورنۍ مخالفت کوي، او تاسو سره د شعر شاعرۍ په برخه کې مخالفت شوی، دا ولې؟ یعنی شعر شاعري د دې یو برخه ده چې یو څوک په یو برخه کې زده کړې کوي، دا یعنی قلم
قلم کاغذ او لخونی روزنه څخه لري نه ده. ولی د تاسو پلار د شاعرۍ مخالفت وکړ؟
تاسو څنګه اشاره وکړه چې دا شعر او شاعری خپل ځانته یو هنر ده، حتی مونږ په پښتو ژبه کې کولای سو چې څلور کاله په دې برخه کې مونږ زده کړی وکړو، یعنی پښتو ادبیات چې کله مونږ لالو د پښتو ژبه باره کې دا ډېر انسان سره کومک کوي چې تر څو د مهارتونه په پښتو ژبه کې زیات سي. نو متاسفانه زمونږ ټولنه خو همداسې ده چې کوم څه چې پکې پلارونه یا مشران اولادونه ته دومره ارزښت نه ورکوي تر څو خپل هغه مهارتونه نه کار واخلي، هغه خپل کوم هنر چې لري هغه باندې کار وکړي. څه چې د مور او پلار خوښه وي هغه په مونږ باندې په زور په مونږ باندې جبري شکل باندې منل کېږي، که دا د هلکانو وایي که د انجینو په برخه کې. دغه مشکلات متاسفانه چې زمونږ په ټولنه کې شته ده، نو تر هغه پورې چې بچیان یې ځوانان کېږي بیا مستقله کېږي، مثلا د پلار او د مور خبرو ته بیا ارزښت نه ورکوي، بیا ورپسې خبرې کوي چې هلکان ځوانان شلو دې برخه کې اوس زمونږ خبرو ته غوږ نه نیسي، او که خبرو ته یې غوږ نیسي بیا نو دلته متاسفانه چې داسې مشکلات سره بیا انسان مخ کېږي. په لومړی کې چې ما هم کله شعرونو ته مخه وکړه، نو هغه وخت خو مونږ د مور او پلار تر ولکې لاندې وو، عمرونه مو ډېر کم وه. بیا چې کله ځوانان شلو، یعنی عمرونه مو اتلس نولس تر شلو کلو ته راورسېدل، د هغې نه وروسته بیا د پلار نه پټ پټ دمسې شعرونو ته مو مخه کړله. د خبره درته وکړم چې ما سره په کورنۍ کې، حتی په پانتون کې والا که ما سره کورنۍ سپورټ کړی، پانتون مې په خپل استعدادو په خپل کوشش ویلې ده، د شعرونو برخه کې ما خپله خواري او زحمت کړی ده. همداسې نور کار کسب شخصي کاروبار درته وایم چې خیاطي کوم، دام هم کورنۍ په خوښه نه ده، کنه ډېر شان دي چې ما په خپله، یعنی کورنۍ د هر څه کې ما سره په مخالفت کې وه. نو د دې په خاطر کورنۍ استقلالیت نه راکول کېږي، ځوانان داسې مشکلات سره بیا طبعا مخامخ وي.
څومره سخته درته تمام سوالات چې تاسو قلم را واخیست شعر مو ولیکه او دا بیا د تشویق په ځای د تاسو کتابچه څیرې سوله، دې څومره بد اثر په تاسو وکړ؟ آیا په راتلونکي شعر کې د دې لومړني عکس العمل چې تاسو سره خپل پلار کړی ده دا انعکاس شوی دی په راتلونکي شاعرۍ کې مو؟
بالکل، کله چې د یو انسان یو کار ته مخه کوي، که هغه تعلیم وي که یا هنر وي یا کوم بل کسب وي، هر هغه څه باندې چې یو ځوان اقدام کوي په کار ده چې دا سپورټ سي. نو مونږ هم متاسفانه زمونږ په ټولنه کې د سپورټ پر ځای زړه ماتیږي، چې کله زړه مات سي نو بیا ډیری خلک د خپل هغه موخې او اهدافو نه تیریږي. خو که رښتیا ویم، یو څه وخت پورې زما د منفي اغېزو لاندې وم، تر ډېر وخت پورې ما د شعرونو څخه لاس اخیستی و. بیا ډېر وروسته تقریبا څلور پنځه کاله وروسته ما بیا مخه کړه، اوس تقریبا دا درې کاله شاوخوا کېږي تر څلور کالو پورې چې ما شعرونو ته مخه کړې ده. د هېواد په اړه دي، په مختلفو ډولونو باندې شعر مونږ ولیکل. او بل مونږ تاسو په ټولنه کې دا خبره مرواج ده چې څوک شعر لیکي وایي چې دا خام اصطلاح مین ده، یا مثلا داسې مختلف الزامونه پې لګېږي، او په داسې صورت کې چې دا ډېری واقعیت نه لري. که واقعیت هم ولري نو تر یو څه اندازه پورې. اوس یوازې سړی شعر په یوه برخه نه لیکي، په مختلفو برخو یې لیکي. څوک یې د هېواد پسې لیکي، څوک یې نور مثلا کوم انسان سره مینه محبت ولري، یا په رهبریت پسې لیکي، یا مثلا داسې مختلف اړخونه لري. نو متاسفانه زمونږ دغه مشکلات په دې ټولنه کې شته.
داسې ویل کېږي چې هغه کسان ښه شعر وایي چې هغوی د ژوند سخت تېرې کړي وي، نو دغه د ژوند سختۍ هم دته الهام وربخي د شعر په لیکلو کې.
په ډېر کم عمر کې ماته مسؤلیتونه تر غاړې سول، لاره د ژوند رانه ورکه وه چې څه وکړم. په دې کې بیا ډېر وروسته ځینې ملګري راهنمایي کولم، دې تکلیفونو زه د شعر په برخه په هیڅ نه پوهېدم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تکلیفونه او انسان ته الهام وربخي، بالکل زه له تا سره موافق یم. د ژوند تکلیفونه مشکلات انسان دې ته مجبوروي چې د خپل د زړه درد د قلم په ژبه بیان کړي.
وړاندې تر دې چې نور پوښتنو ته راشم، د تاسو نه غواړم چې هغه شعر مو واورم چې په دې وروستیو کې تازه ویلې ده.
یو شعر له ما سره اوس فعلاً چې تازه مې لیکلی ده، یعنی جمعه هم نه ده پوره. نو یو شعر دا ده: ښه سترګې زورور دي، کبانه دي زورور. سترګې زورور دي، کبانه دي زورور. زه وایم دواړه دي کمزوري، تور رانجه دي زورور. یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، یو سوال مې په دې زړه کې دی چې وی ویم او کنه، دا غټې سترګې زور او کواړه دي زورور. لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي، لسپینو سپینو ګیرو بای ان خدای پاک حیا وکړي. اوس ووایه ځوانان او کزاړه دي زورور.
بله،
نړۍ دیموکراسي غواړي، پښتون تنا اسلام. اوس جهان شو زورور، که پښتانه دي زورور. زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی، زنګېږم غرزېږم په دې مې خلکو پوکړی. نادان بلال کمزور، کمړه کاته دي زوره ور
رازو دي ته چې څومره وخت ورکه خپل شعر او شاعري ته تاسو ول چې په ډیرو نور کارونو مصروفه مثلا تاسو خیاطي کوئ تاسو درس وایي تاسو د کورنۍ مسؤلیت در لغاره ده شعر او شاعري ته څومره وخت ورکوي
نو شعر او شاعري خو دا چې کله مثلا زه د تفریح په حالت کې اوسم په دغه وخت کې ډیر وخت ورته ورکوم یا مثلا ځینې وخت د شپې نه وخت وی خو سیګم نو ورته وخت ورکوم سهار پانتون د بیا ورسته د پانتون بیا دکانداري د خیاطي کوم د غینه ورسته چې کله فرصت پیدا کوم هغه وخت چې کله اوسګار وسیم یا کله د کار په وخت کې هم داسې وخت راغلی دی چې ذهن ته یو سره غلی وینو ما دې ته ارزښت ورکړی د خپل الهام ته وایم یا خپل هغه خیالونه یا خپل هغه څه چې زما په ذهن کې ګرځي خپل هغه احساس ته زه ارزښت ورکوم نو ځان سره په ټلیفون کې خامخا هغه یاداش کوم
داسې ویل کېږي چې شعر مشخص وخت نه غواړي کله داسې وخت چې مثلا په یو بل کار مصروف یې ذهن ته دی یو څه راځي باید هغه ولیکې تاسو څه کوئ همیشه قلم او کاغذ درسره یا خپل موبایل کې کوم څه چې دریاڅي هغه لیکې وروسته د شعر قالب تراولی او که منظم ورته کېنې لکه نورو کارونو د زموږ وخت ټاکو چې یعنې اوس به زه کېنم شعر به ولیکم څه کوئ تاسو
ډېری شاعران په مختلفو ډولونو لیکي لکه مثلا څوک داسې ده چې یو ځل الهام په شکل ورته یو څه راځي هغه لیکي ځان سره زه خپله داسې لومړی یو څو بیتونه ځان سره چې د الهام په شکل راځي هغه ځان سره یاداش کوم په موبایل کې نو هغه بیا وروسته ورته کېنم چې هر وخت به کار اوسم یا مثلا نور داسې مطالب راخلم په هغه باندې فکر کوم د شعر په چوکاټ کې جوړم او ډېری وخت شعر چې کله زه لیکم ایډیټ یې بیا وروسته کوم یعنی کوم مشکلات تغیرات چې پکې راځي هغه بیا په قرار ورته کېنم هغه ایډیټ پکې کوم
بله څومره دغه اصول سره برابر لیکي مثلا شعر کې وزن د قافیه دغه څه هم د تاسو شعر موږ اورید ډېر ښکلی شعر و تاسو په خپل نظر څومره په وزن قافیه او د شعر په قالب کې برابر شعر تاسو لیکي
یو شعر داسې لیکلی و چې نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر نه پوهېږم دا غزل دی که دا شعر خو یو غم مې کړ له زړه نه خپل برسېر دا یو ډېر اوږد شعر دی نو زه په لومړیو کې په دې نه پوهېدم چې شعر یعنې څه خو مقصد هغه د زړه درد او هغه به مې راوښ کړ لکه د قلم ادبي چوکاټ ته به مې برابر کړ اوس الحمدلله اوس بدون له دې چې څوک را سره مرسته وکړي یوازې د شاعران ګورم او د همغه مطابق ځان عیاروم وزن هم پېژنم قافیه هم پېژنم ردیف هر هغه څه چې شاعران مثلا ورته ارزښت ورکړي او شاعران د هغه اصولو پابندي الحمدلله زه هم ورته پابندي پوره پاملرنه ساتم
تاسو لمرسته یادونه وکړه دا راته وایي چې د شعر په برخه کې کوم استادانو تاسو سره مرسته کړې ده
متاسفانه هیڅ تاسو کوم استاد یا داسې کوم څوک نشته دا چې لما سره مرسته کړي یوازې شاعران مطالعه کوم او همیشه تعقیبوم د ځینو شاعرانو ډیر شعرونه مې خوښیږي چې لکه منیر بنیرای د زموږ استاد یو مشهور ستوری مطیع الله تراب ده د شعر په برخه کې دغه ډیر اورم ګورم همدغه دې ته تشویق کړم چې لا پسې نورم دې برخه ته کار وکړم
bale یو شمیر ځوانان چې کله زده کړي نه کوي یا مثلا نور کارو ته مخ نه کوي دی وایي چې اقتصاد خراب ده موږ نس کوي چې درس وایي اقتصاد خراب ده موږ نس کوي دا کار وکړو شعر شاعري کې څنګه ده آیا کله چې د چا اقتصاد خراب شي شعر شاعري کولای شي
شعر شاعري خود څه ده چې څومره انسان پکې جګرخونه ای عمر زیاتیږي او له تکلیفونو سره مخامخ زما پان هغه موږ قوي شعر لیکلای شي او په شعر کې د ژوند تجربه ډیره مهمه ده چې ژوند کې تبه تا ډیر څه تکلیفونه تیر کړي تر څو توسه کولای خپ پوخ او قوي شعر ولیکي او هغه کسان چې مثلا په اقتصاد نه برخمن دي هغه هم شعر لیکلای شي شعر داسې نه چې خامخا به یو سوک یا تکلیف یا د مثلا دردونو مشکلات یا د دې له واجب انسان ذهن ته راځي دا یو الهام ده خدای پاک هر چاته ورکړي سوک چې خوښ سو یا سوک په مختلفو ډولونو باندې خلک کولای شي شاعري د مخه کې خو اقتصاد هم یو څه ناسم راسته کولای شي ځکه که چیرته انسان ښه اقتصاد ولري کولای شي تفریح ډیره وکړي کولای شي خپل شعر ته ډیر وخت ورکړي نو اقتصاد یو ډیر مهم ده په دې برخه کې هم خو دومره نه ده چې مثلا بدون د یو ښه اقتصاد نه سړی شعر ونه سي لیکلای دومره نه ده نو
bale رابسولې تاسو حماسي شعرونو ته اوس په یو شعر ته وایي
سحر یې راتړنګ کړلو ماخام راتړنګ کړو سحر یې راتړنګ کړلو ماخام راتړنګ کړو د عشق د زندګۍ هر یو آرام مې راتړنګ کړو یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه یو څو کلی بیتونه مې په ذهن کې را جوړ کړه ناصاپه هغه یاد شو الهام راتړنګ کړو خوږې خوږې کیسې مې خپل جانان سره کولې
bale
خواگی خواگی کسی می خپل جانان سره کولی یو بیا قل را پیدا شو ټول کلام می را تړنگ کرو یو خکل می پزده که خپل ارمان سره میلم کو یو خکل می پزده که خپل ارمان سره میلم کو ارمان یرا تا ووجو مرا می را تړنگ کرو لها غزای اشمار باندی دو دری تیاری راغلی لها غزای اشمار باندی دو دری تیاری لاغلی مسلم ورتزای ور کرو اسلام را تړنگ کرو
دیر زیاده مانن رزوز پدی خبری که اوچه راتون که کتا پلان لري د شعر شاعرۍ کومه برخه ډیره رانغاړي
د ما غزل لیکل ډیر خوښیږي او په غزل لیکلو کې نسبت د نورو برخو نه ډیره ذات ښکاري مهارت لرم نو په همدغه کې ځان ډیر آرامه احساسوم په دغه برخه کې چې زه تر کومه فکر کوم دومره خاص اشتباهات نه لرم شیبه باران مشاعره کې ډیری دوستانو پیدا کړي دي لکه زموږ استاذ د افغانستان یو مشهور ځوان شاعر ده صداقت نیازی خان محمد پیښوری بلال بارکزل ده ډیر نور داسې ملګري دي چې مثلا ډیر کار کړی ده نو له دوی نه پکې مشورې اخلم او زه چې اوس فعلم د کره کتنې دپاره دوی سره مثلا کومه مشوره کوم یا شعر ورته وړاندې کوم په غزل برخه کې هیڅ مشکل نه لرم الحمدلله او زما هدف هم همدا ده چې په دې برخه کې ډیر کار وکړم
تاسو سلام نور زیات بریالیتوب غواړم ډیره زیاته مننه
سلامات شئ تاسو نه هم ډیره زیاته
بلال د شعر او شاعری پاک لمو د نوموړي ملګري هم غږولی دي په ننګرهار کې د اقتصاد پانځي ماسل توفیق چې د بلال د کوچنیوالي ملګری دی د بلال پاکلا وایي
ماشومتوب نه دی او خاصه روحیه لرله د شعر او شاعری په خاطر باندې او تر اوسه پورې یعنی خپل وطن تم ډیر احساس لري او همداسې د وطن په قبال کې او نور په موضوعاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکلي دي نو هغې په اړه خو زما نظر مثبت ده او همیشه ما ډیر خپل هم تشویق کولو او شعرونه هم زه خپله ډیر متاثر یم ځکه ډیر قالب کې برابر شعرونه هغې ویلي دي
په کومه برخه کې د ده شعر و شاعري د تاسو ډیره زیاته خوښه ده ځکه ده خو وطن ته هم شعرونه ویلي دي کوم شعر د تاسو خوښ دی
شعرونه یې خو زیات ویلي دي خو زما د دې چې کوم شعرونه خوښ دي یو هغه د وطن په باره کې دي چې حتی بعضې شعرونه یې ما ته عزم دي او یو د علم او ادب په باره کې یعنی ډېر اکثره شعرونه یې لیکلي دي خو خصوصا دا وطن په باره کې ډېر په یو خاصه روحیه باندې هغه شعرونه لیکي چې ما ماشومتوب نه یعنی دغې روحیې باندې دا غټ شوی ده او شاید شاعري هم د همدې روحیې باندې شروع کړي چې اکثره شعرونه یې ما ته عزم دي او زه یې همیشه د هغې شعرونه هم تعقیبوم نو وطن په باره کې د هغې شعرونه زما ډېر خوښېږي
بله تاسو ویل چې دغه شعرونه مو زده کړي دي کوم شعر به اوس راته وایي
دا شعر زما همیشه ځان سره لولم دا هغه عنوان ده او هغه سرټکی شروع کیږي چې چپ به زه خاموش لکه انځور نشم زه به د مزدور سړی مزدور نشم نه نه دا دروغ دی چې پښتون قام ترهګر دی نه وژنم میږی زه چې له حده ډیر مجبور نشم او په دغه شعر کې یو مصره چې دا زما ډیره خوښیږي نه پنجابه دا زما نه نه کیږي څنګه د افغان کلمه واورم مغرور نشم چې دغه مصره زما ډیره خوښیده او همدغسې دغه شعر نور هم دوام لري چې زه به د دې دوام تاسو ته ویم زه په سوالزارۍ ازادي نه غواړم سوچ زه په خپلو وینو سور نشم
دغه ډول وطني شعرونه چې بلال لیکي بیا تاسو ځوانانو ترمنځ زمزمه کوي څومره په تاسو باندې اثر کوي څومره په نورو ځوانانو کې د وطن دوستۍ حس را ژوندۍ کوي
خپل شخصا ما باندې ډیر ده او کوم دغه زمونږ څلور اطرافه کې دغه ملګري چې دي ځکه دا موږ ته یو خاص احساس خپل وطن ته د وطن پیشرفته او هغه زمونږ د وطن مثلا دښمنان چې دي هغه کسان چې مثلا زمونږ د وطن پیشرفته او آبادۍ نه غواړي یعنی هغه انځور موږ ته ډیر ښه په ګوتو باندې کوي چې یعنی زه خپل ډیره خاص خوند وړم او ماته ډیر یو ښه احساس او روحیه راکوي تر څو زه نورم خپل وطن په خاطر باندې خپل افغانانو په خاطر باندې او خپل خلکو په خاطر باندې لکه بلال چې دغسې شعرونه لیکي په همدغسې بلې عرصې کې زه همدغسې نور کارونه وکړم ځکه دا موږ ته دغه فکر را تولیدی او دا فکر موږ ته را رسوي او موږ سبب د دې کیږو چې دغه فکر نورو ته ورسوو او همدغې برخه کې موږ نور کارونه هم ترسره ورسوو چې یعنی خاص ما ماشومتوب نه زما سره لوی شوی ده ډېر په یو ښې روحیې باندې او همغه روحیه د دې موږ باندې هم تاثیر کړې ده او همدغې برخه کې یعنی دا په دې زمینه کې خدمت کوي موږ کوشش کوو چې همدغې نه روحیه والو
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حاکم نظام د ځوانانو په خبره دوی ته ټولې اسانتیاوې محدودې کړې دي اته ویلی شو چې ټولې اسانتیاوې ورباندې بندې کړې دي د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې چې دی شعر لیکي او په شعر شاعرۍ کې ځوانان وطن دوستۍ ته هڅوي خپلو خلکو سره یې مرستې ته هڅوي دا کارونه څومره مهم کېدلی سي که ځوانان نور څه نسي کولی هغه ځوانان چې قلم لري دوی شعر لیکلی سي دوی نثر لیکلی سي نظم لیکلی سي د دوی کار څومره ګټور کېدلی سي د ټولنې په واده کې د ځوانانو په تشویق کې
په داسې یو حالت کې قرار لرل، خصوصا مثلا دغه ځوانان چې فعلاً افغانستان کې اوسېږي، یا هغه ځوانان چې مثلا دې ته اړ شوي چې د افغانستان نه وځي. یعنی یو معلومه موضوع ده چې اکثره خوال هم لري او اکثره دغه فعالیتونه او لارې موږ باندې بندې شوي دي. نو په دغه شرایطو کې یعنی موږ اکثرا په مایوسۍ کې هم ژوند کوو، ځکه بعضې وخت د ځوانانو لپاره یعنی هغه شرایط چې ځوانان غواړي هغه نه برابرېږي. یعنی دولت د دې توان نه لري چې د ځوان په خوښه باندې کوم شرایط چې ځوان غواړي هغه شرایط ځوان ته مهیا کړي، چې دغه شرایط مثلا کله چې مساعد نه شي ځوانان دې ته اړ کېږي چې لاړ شي. مګر په دغه شرایطو کې بیا بعضې کسان راځي موږ ته یو ډېره ښه انرژي او روحیه رابخي، لکه مثلا خپله بلال دا زمونږ ملګری چې دی، ځکه موږ دې سره زه خپله لوی شوی یم. یعنی تقریبا سوونو شعرونه شاید دې لیکلي، او دغه شعرونه کې یعنی دغه ځوانان ډېر ښو لارو ته هڅولی، خصوصا مثلا په دغه شرایطو کې چې هر ځوان غواړي د وطن نه وځي. مګر دا په شعرونو کې داسې الهام موږ ته وربخي تر څو موږ دوباره دې وطن کې پاتې شو، او د همدغه وطن په خاطر باندې موږ کار وکړو چې په دې عرصه کې تر اوسه پورې یعنی ما خپله ډېر الهامونه او زمونږ د ملګرو د دغه شعرونو څخه اخیستی دي.
په شعر باندې نقد هغه څه دی چې د شعر نیمګړتیاوې واضح کوي او د شاعر شعر ته نور ښکلا هم وربخي. د بلال بل ملګری رفیع الله سحر سره له دې چې د بلال شعرونه خوښوي، په شعر باندې د لا ښه والي لپاره کله ناکله نقد هم کوي. هغه وایي
بلال که څه ووایم زما ډېر نږدې ملګری هم دی، او زه شاعري هم ډېره تعقیبوم. زیاتره وخت د هغه په شعرونو باندې کره کتنه هم کوم. زه شعر او ادب مینهوال یم. او بلال واقعا د ټولنې لپاره یو ستوری دی او ښه شعر لیکي، په ذهن او الهام باندې شعر لیکي. بلال واقعا یو ښه شاعري کوي او د ټولنې لپاره ډېرې مفیده شاعري کوي د اوسني عصر لپاره. نو زه شعرونه تعقیبوم، خو دغه یو شعر یې زما بیا ډېر زیات خوښېږي.
کوم شعر؟
هغه وایي نادان بلال چې د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د ستړي ژوندون ته یو چاره پیدا کړی، د زړه سکون ته یو چاره پیدا کړی، او چې د پیړۍ راهیسي بیل یو سره دغه بیلتون ته یو چاره پیدا کړی، او د شپېلې غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی. چې دا بیت زما بیخي په زړه لګیږي او ډېر مې خوښیږي.
د شپېلې
غږ کلی ته نه کوزیږي، د کلی شپون ته یو چاره پیدا کړی.
بله، ډېر ښایسته. تاسو ویل چې کره کتنه کوئ د بلال په شعرونو باندې، څه ډول نظر بیا درته وړاندې کوئ؟ څه به ورته وایې؟
زه واقعا که بلال ښه شعر ولیکي او که خراب شعر ولیکي، بلال یو ځوان نیلګی دی او د ټولنې یو ځوان ستوری دی. نو زه هر کله ده ته یو مثبته انرژي ورکوم، په شعر یې کره کتنه کوم. کوم ځای کې چې زه ده ته د اصلاح داسې یو الفاظ کاروم چې هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې دا ما څه رقم ټارګیټوي او زما هغه نیمګړتیاوې ما ته په ګوته کوي، نو زه ده ته یو داسې انرژي ورکوم چې دا هیڅکله داسې احساس نه کوي چې زه په خپل شعر کې نیمګړتیاوې لرم، او ځکه مې په شعر کې داسې غلط فهمي کوم. نو زه همیش ده ته داسې مثبته انرژي ورکوم، ځکه چې دا ځوان دی او دا وخت لري، باید پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې باندې پوره ډاډه یم که دا په خپل شعر او په دغه فیډ کې پاتې شي، نو دا به ډېر پرمختګ وکړي. لري به نه وي چې دا به ډېر پرمختګ وکړي، ځکه چې په دغه وخت کې دا ډېر ښه شعر دی.
بله، د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره د بلال غوندې ځوانانو هلې ځلې څومره ګټورې تمامېدلی سي، ځکه حاکم نظام په ځوانانو باندې بېلابېل فشارونه راوستلي دي، د زده کړې برخه کې، د کار برخه کې، د سفر برخه کې، حتی د جامو اغوستلو برخه کې. په داسې یو وضعیت کې د بلال غوندې ځوانانو شعر او شاعري چې ځوانان
دغه که موږ په ټولنه کې ورته پام وکړو، دا د ځوانانو او د ولس غږ دی، دا یو عادي خبرې نه دي. د بلال غوندې ځوانانو دغه شعرونه او دغه خبرې دا د ټولنې لپاره تر ډېره حده مفید تمامېدای شي. د ځوان ذهن لپاره هم یو ښه لاسته راوړنه ده، ځکه بلال دغه شان یو شعرونه وایي چې په ده کې یو نوی نوښت دی، د ځوان د فکر راویښول دي. نو زما فان باندې دا ټولنې ته ډېره ګټه لري. د ځوانانو څخه مې هیله او خواهش هم دا دی، او زه توصیه هم دا کوم چې موږ باید خپله مبارزه همدغه شانتي برحاله وساتو. موږ باید په شانه شو، که موږ په شا شو نو موږ به ډېر وولېږو، ډېر وروسته به پاتې شو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه. ښه وخت.
درن دوستانو دا و دی دیونه دی تان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره
لکه دوران خارد هندارو پشان دازل میمات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دو وطن دغرود نارو پشان خوت میادی دو وطن دغرود نارو پشان باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو پما دیگری باندی خومن سولی ونیان مینیو رو خلقنا غواړي چې سید سوزګارو پشان رو خلقنا غواړي چې سید سوزګارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان خوت میادې د وطن د غرود لارو پشان ستوری اشناخ کاریگی دل تا اسمان کی دا یو دوا ستوری اشناخ کاریگی لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان لکا چیوی دا چاد دوا سترگو خمارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرود نارو پشان خوت میادی دا وطن دا غرود نارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسے او دپ چی اندے پردیو ما خامونو داسے او دپ چی پن خبر باندی نڑی گی اوز دبارو پشان پن خبر باندی نڑی گی اوز دبارو پشان خوت میں یادی